ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونه په خبرونه چې په دې خبرونه کې ستاسو کوربره اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. دوستانو په دغه خبرونه کې مو غوښتل چې د افغانستان ځوان نخبګان دا د تاثیر گزاره اغیزناکې څیرې دا له ځان سره په خبرونه کې ولرو. په سټوډیو کې هم دا اوس را سره ښاغلی زلمی اکبر ملما دی. زلمی اکبر هغه څوک دی چې په نړیواله کچه په د بشري منابعو برخه کې په یو سلو یو تاثیر گزاره او اغیزناکه څیرو کې هغه مقام خپل کړی دی. له ده سره به هم خبرې وکړو. دغه شان کېدای شي د تلیفون په لیکه دوه نور میلمانه هم وروسته له ځان سره واخلو. نرګس ترکی چې دی د ټی ټاک سټیج ته د افغانستان په ساتل لاس کسه انتخاب شي ول چې دی هم پکې و او وینا یې هم کړې و. دغه شان رامز بختیار به هم په تلیفون سره وی چې ښاغلی بختیار هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وینا او ولې و او ځوان استاد هم معرفي شوی و. خو زموږ اصل خبره له ښاغلی اکبری سره ده چې دلته په سټوډیو کې را سره ناست دی. او تاسو دوستان هم کولای شئ چې تلیفونونه وکړئ، خپلې پوښتنې مطرح کړئ، دا شان نظرونه لرئ نظرونه هم شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې 1995 45 40 او 0 1 2 5 5 5. ستاسو د تلیفون شمیرې ښاغلی اکبر خلا خلاص پرونه ده.
مننه، شونده اوسې.
که په ټوله کې یو څه خمات دوستان ته وویل، ولې بیا هم د دغې پروسې په اړه ستاسې دا د نړۍ په کچه د منابع بشري یا د بشري منابعو برخه کې په 100 اغیزناکو څیرو کې راغلی، که دغه پروسې په اړه راته وویل، دا پروسه څنګه پیل شوه، څنګه تاسو پکې ګډون وکړ، بیا کوم ځای کې دا غونډه وه، او څه په ټوله کې که جزئیات را سره شریک کړئ.
مننه. یو سل یو یا په انګلیسي کې چې وایي 101 ګلوبل انفلوئنشل ایچ آر لیډرز د بشري سرچینې یو څانګه کې ده. هر کال دا برنامه دوی لري چې د افغانستان د خانه خوشبختانه زه وټاکل شوم. د دې پروسه داسې چې 133 ملکونه هر کال د ورلد ایچ آر ڈی کانګرس کې برخالي چې دا غینه بیا مختلف ایوارډونه لري، او یو ایوارډ پکې د منابع بشري و دی چې 101 کسان دوی ټاکي. هغه کسان چې په ایچ آر کې یا بشري سرچینې کې د جهان په کچه لاسته راوړنه لرلي کاري کړي، دوی یو پینل دی چې 15 کسان په دې پینل کې یا ګروپ کې کینی چې دوی ارزونه کوي. اول تحصیلات ګوري چې څومره تحصیلات دا شخص لري، بیا غینه بعد درې کسان دوی دا کار مخته، بیا غینه بعد بل پینل دی چې اجرایی ګروپ دی، هغوی بیا تحصیلات او تجربه منابع بشری یا بشری سرچینه کې ګوري، او لاسته راوړنه کې ګوري څومره کار کړی دی، په یو کمپنۍ کې څومره پاتې شوی دی، دوی څومره متحد پاتې شوی دی د بشری سرچینې څانګې ته، په کومه کمپنۍ کې، او لاسته راوړنې څه دي. دوی بیا خپل یو تحقیق لري چې مشخصا تحقیقاتي ګروپ لري چې هغوی ارزونه کوي، ګوري دا پروسه تقریبا د شپږو نه نهه میاشتو پورې جریان کوي چې دوی د سوشل میډیا ته ځي، لینکډن پروفایلونه ګوري، نور تجربې ګوري، کومه کمپنۍ کې چې کار کړی هغې کمپنۍ همکارانو سره په تماس کې کیږي، کارکوونکي ګوري، د هغې رهبري سره په تماس کې کیږي بغیر له نه چې تا په جریان کې کیدی. او دوی بیا څېړنه کوم پانتون کې دی چې درس ویلي، درسونه دی ویلي مکتب کې، نور ځان کې یو عمومي ارزونه دوی کوي. بیا بعد هغې نه پریزنټیشن لري چې هغه شل کسان یا 15 کسان ته پریزنټیشن ورکول کیږي، دغه ټول چې یو ځای دی وګوري، بیا بعد هغې نه کسان ټاکل کیږي، او د دې د خوانه بیا ورته یو ایمیل لیږل کیږي چې دغه دغه کارونه موږ مخته وړي دي که پروفیسران دي، ډاکټران دي، د منابع سرچینې یو مشران دي، د نړۍ په کچه د امریکانه اروپانه افریقانه د آسیانه د ټول ملکونو نه په دې ګروپ کې غړیشته ده. بیا بعد هغې نه چې ایمیل ولیږل شي بیا دغه معلومات ټول شیان ورکوي. هر کال دغه کانفرانس یا ورلډ ایچ آر ډی کانګرس چې ورته ویل کېږي په ممبئی کې کېږي او
د هند په ممبئی کې
او دغه کسان راغوښتل کېږي چې بیا یو ایوارډ ورکوي او خوشبختانه د افغانستان نه داور ماته د
ځلم په ممبئی کې و دغه غونډه
و او د خبرو چانس هم ورکول کېږي چې دی تقریبا دیرش څلوېښت کسان سپیکران لري د نړۍ نه او د افغانستان نه داور ماته فرصت
راکوي. څونه کسان د نورو هیوادونو د کومو هیوادونو کسان ول در سره خپل د هن هم ولا او کنه د هر هیواد نه باستازیتوب یو کس او کنه د سیا مول چې مثلا د یو هیواد نه څو کس راغلی ویلته
کوم شي چې زه خوښینه کوم دا وری د افغانستان نه یوازینی شخص او ما بعضی هیوادونه و چې څلور پنځه شپږ کسان هم دغه هیواد نه وو او د رازی کسان رازی د اروپانه و امریکانه و افریقانه و آسیانه کوم ممالک چې دی سنگاپور هندوستان افغانستان بیا دغه ملکونه کسان هم پکې.
بله ښاغلی اکبري، که څه هم افغانستان یو جنګ ځپړې ټولنه ده ولې بیا هم چې داسې استعدادونه ونه سر راپورته کوي واقعا د ویاړ وړ دي، د افتخار وړ دي. هلته څومره جالبه وه مثلا کسانو ته چې تاسې ځان معرفي کوي چې زه د افغانستان یم، آیا هغوی د دغې ستونزو ته په پام سره څومره حل کړی او کړ ستاسې په دغه غونډه کې؟
رهبری خو زمنګ نه ډیره خوشاله و ده رهبری د ورلډ ایچ آر ډی کانګرس. خو اکثرا چې کوم کسان مالته هندیان لیده یا دغه غربیان یا اروپایان ډیر جالبه ورته چې بعضی به ډېر احساساتي شو افغانستان کې خو جنگ ده، افغانستان کې خو مشکلات ډیر دي، تاسو څنګه مخته ځئ، کارونه هم څنګه مخته بیایي او څنګه زندگی کوئ هلته. خب خوشبختانه یا دغه د خبرې ما ورته وکړه چې افغانستان کوم فکر چې تاسو لرئ هغه څه نه ده. افغانستان د ډیرو هیوادونو نه مخته تللی دی، ډیرو هیوادونو نه مخته دی. که مخته نه وو نو زه به دلته نن نه وم، یا دا د افغانستان بیرغ به تاسو نن دلته نه لیده. نو موږ دغه پنځه دېرش میلیون نفوسو کې ډېر زیات بااستعداده اشخاص لرو، کسان لرو.
خو ستونزه همدلته ده چې نړیوالو ته د افغانستان د وروسته پاتېتوب د جګړې او د دربدریو انځور ښودل شوی دی، ولې د داسې استعدادونو انځور هغوی ته نه دی ښودل شوی دی؟
بدبختانه دغه کار نه دی شوی. خو دغه چانس یې دا ور ما ودرلوده، ورسره وغږېدم چې منګه دغه نور ملکونو نه یا ډېر نور هیوادونو نه چې کوم کسان تاسو راغوښتي، منګه د دوی نه ډېر ښه استعدادونه لرو او ډېر با استعداده اشخاص منګ سره دي، کسان دي منګ سره. نو په بل کال کې زما هیله دا ده چې د افغانستان نه کسان ډېر اوسي
انشاءالله. ښاغلی اکبر، منګه یو میلمنه هم په تلیفون لرو، اغلی نرګس ترکی چې د ټی ټاک سټیج ته د افغانستان په سطح لس کسه چې انتخاب شول، یوه هم پکې اغلی نرګس ترکی وه. اغلی نرګس دغه سټیج کې وینا هم وکړه. اغلی نرګس ترکی، خبرونه ته خراب خلاص.
سلام علیکم ترمان صاحب، اله دا سی خوسی او زما سلامونه دې د خبرونې ټول اوریدونکو ته ورسیږي.
وعلیکم السلام. که څه هم ما یو څه ابتدایي معلومات وړاندې کړل، که تاسو دغه پروسی په اړه مکمل راته ووایئ چې دغه څنګه پروسه وه، څومره کسانو په کې برخه واخیسته، تاسو وینا چې وه په کومو مسایلو وه، څنګه په دې اړه راته جزئیات شریک کړئ.
ولینا ولینا اسمن ټیکټاک سټیج ټول پویږي او نړیوال سټیج دا ټیکټاک سټیج نړۍ په شت باندې ځینې الهام بخونکي سړي د همدې سټیج ته وینا لپاره انتخاب یا کوم سرکار کوي. دا د ټیکټاک افغانستان کې هم څو ویونکي غوښتل انتخاب کړي. د افغانستان څو بریالي میډمنې دوی انتخاب کړي، تجارت پیشه والی یا خپل بزنس درلود یا کوم سرکار ترسره کړی و. پر دې پروسه کې کوم یو رقابتي پروسه چې زه هم کار کوم، میرمن او ډله کې راغلم او ما وکولی چې د سټیج پر سر باندې وینا وکړم.
تاسو په کومه برخه کې انتخاب شوی یا غلی ترکی؟
زه د الهام بخونکو سرو په برخه کې انتخاب شوم. د ژوند لوړ او ژور سره بیا هم دا هیڅ کړم، تاسو ما خپل ژوند ته میدان ورکړم، انتخاب شوم، ما د سټیج پر سر وینا وکړم.
د سټیج په سر ستاسو وینا په کومه موضوع متمرکز و او هر کله څنګه د خلکو حالت له تاسو نه
موضوع ټول زما خپل ژوند او ما خپل ژوند کیسه وکړه زما ژوند کیسه او زما ژوند کیسه نه و د ټولنې د مطمئن هم د هر انجلې د ژوند کیسه ولا کله چې ما هغه بیان کړم کله سپیچ ته سم کته د خلکو لسترګونه اوخ کی راتللی او رسول هغه کوم دوست مدا ویډیو ما او دا ویډیو سې سوشل میډیا لخوا نه نشر شول هغه ځکه ډیر زیات هر کله یو سو دا ویډیو تقریبا ټول نشر کړل او ویډیو کتل او هر چا ماته مسیجونه کول پیغام را لګي تاثیر پېو
واقعا دغه ویډیو ما هم په ټولنیز رسنیو په فیسبوک باندې وکتل او واقعا خوښونکې و خپل ویډیو خو درته وایي چې د غونډه چیرې و او نور څومره کسان پکې برخه اخیستي و د نور هیوادونو کم کسان ول پکې او بخې ساسي غږ یو پرې پرې راځي کې یو سمځه انتخاب کوي
اوس مې غږ تاسو سم راځي
اوس سم راځي اوس سم شپلې
دا برنامه د 2023 کال نومبر میاشت په 19 نیټه کابل په هانتون کې تر سره شوله د خبرونې ترتیب او تنظیم هر یو نړیوال ادارې کړی وو خو برنامه کابل په هانتون کې او د لس سره وین کې انتخاب شوه د افغانستان میرمنې ولې افغانانې ولې
څه په دې کې آیا دا نړیواله د غچ جوړیږي داسې کوم په پام کې شته دی چې مثلا یو نړیواله پروګرام هم داسې جوړ شي او د افغانستان یو کسل ته استازیتوب وکړي او په دغه سټیج باندې خبرې وکړي داسې څه هم په پام کې شته راتلونکي پروسه کې څنګه
د دې په اړه باندې تاسو د جزئیات څخه د کوم خبر اپډیټ خبر تر موږ ورنه راځل چې به دا څه بیا د خبرونه په یو وخت کې نسی یا بیا لدیز نه انتخابي په دې اړه باندې زه دقیق نه پوهیږم
او درته ویل شي چې دغه وینا یو برخه راته کولای شي چې په ذهن کې پاتې وي
د وینا یو برخه
په ذهن کې پاتې وي
او نه ذهن کوم استاد د کاخ
ځواني ځواني د ځواني د پاتې میره باندې
یو د اخیره برخه باندې د خپل خبرې برخه اخات من پدی باندې وکړم او هغه ما د ژوند شو آرام ده یعنی ما ورته ول مول سین تیرا جسامت هیڅ هم مهم نه ده ځانو من خپل ورتیا باندې مخې ته ولر سي او ما ورته دغه مبارزه د موږ د مبارزې لار ډیره وګده ده موږ به تر هغه پورې مبارزه کوو چې هر انجلۍ په خپل لا د خپل ژوند تصمیم په خپل وکړای شي او تر هغه پورې باید مبارزه وکړو چې یو مور بیا د یو لور په زیږیدو باندې و نه زورول شي یا مور د مایوسي حس ونه کړي په همدې باندې خپل خبرې ختم کړلې نو همدا برخه په یاد مو په ذهن کې ولا تاسو ته وکړه
اها یو روسي پښتنه غدا چې نرګس تر کې اوس څه کوي
نرګس تر کې اوس ویژا ټولنیز او اجتماعي فرهنګي موسسې په نوم باندې یو موسسه لري چې د نجونو تعلیم برخه کې کار کوي همدې کې مصروفه ده او سر لدی نور مصروفیتن لدی مصروفیتن هم لرم خو امدا مصروفیت نه امدی دغه نه د امدی مصروفیت لاري نه ډیر کارونه تر سره کوم
ډیر ډیر مننه غلی ترکی ک ژوند ان شاء الله د مخکخه خزو په پروګرام کې تاثیر او غړو او بشپړ مرکه در سره ولرو
او اتمن مننه کوم خوشاله
شو رسول الله خیچا قدر منوریدونکو نرګس ترکی وا چې په ټی ټاک سټیج ته د افغانستان په سطح لسو کسانو کې انتخاب شوی و او اخیستناک وینا هم لرله په ټولنیزو رسنیو کې دا وینا خپره شوې وه او اتمن به تاسې لیدلې او اورېدلې بېرته راځو ښاغلي اکبر ته اکبر صاحب کدار ته وایي چې منابع بشري یا بشري سرچینې چې وایي ورته د دې ارزښت مثلا په څه کې دی او په افغانستان کې دغه برخه څومره پرمختللې ده څومره مثلا په دې برخه کې خلک دغه لري تجربه لري مثلا مسلکي چلن کې دغه په برخه کې جوړ شوی مثلا کې یو دفتر ډیر کوچنی دفتر هم وي د چار برخه لري مثلا دغه لري ولدا چې په مسلکي توګه باندې مثلا په دې برخه کار شوی وي څومره فکر کوي په افغانستان کې دا کار شوی
څه فکر کوم منابع بشری سرچینې څنګه د ارې ادارې د ملات تیر ویل کیږي ځکه چې دوه برخه ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي یو مالی برخه ده یو د منابع بشری برخه ده اکثرا لکه بین المللي ویاندان یا کتابونه چې اکثرا کسان لیکي د منابع بشری او کومه تجربه چي دي ایچ آر یا منابع بشری ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي، ځکه که تاسو وګورئ یو 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 ټیم کې که یو فوټبال ټیم کې کرکټ ټیم یې، آیا تاسو به اکاونټنټ ته یا محاسب ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي که نه د ټیم هغه مشر ته یا روزونکو ته؟ واضح خبره ده چې روزونکو ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي، ځکه چې هغه نور روزي تاریخی ورخی کارونه ورخی. نو په افغانستان کې کار شوی دی ډیرو ادارو کې، خو اکثرا مشکلات زموږ دا دي چې دوه رقمه منابع بشری دی که اوس جهان پرمختللی دی. یو سټریټیجیک ایچ آر ورته ویل کیږي چې سټریټیجیک منابع بشری دی، او یو ټریډیشنل دی چې دودیزه دی. دودیزه ورته موږ په افغانستان کې ډېرې کمې ادارې کېدای شي داسې واوسیږي چې دغه دودیز نه مخته لاړ شي. دودیز مطلب مې څه دی ته چې ټول فکر کوي چې د بشري منابع څنګه استخدام کوي، ماشونه د خلکو مخته بیایي او دا اخراج او دا نور کارونه مخته بیایي. دوی خو دا داسې فکر نه دی. بشري سرچینې څنګه هغه څنګه ده چې همکاران روزي مشکلات د غوی ګوري، د غوی ته څه مشکلات دي، کوم ستونزې دي دوی ته، او څنګه دغه ستونزې حلولی شي، څنګه د کارکوونکو د پرمختګ لاره دوی وټاکي، آینده یې څنګه ده، څنګه مخته ځي، کوم همکاران کوم کارکوونکي چې مشکلات لري دندو کې یا خپل دندې صحیح نشته مخته نشي وړلی، یا کوم ارتقای ظرفیت کې مشکلات ولري مهارتونه د دوی مختبی. نو دغه وړه څانګه نه ده، دوی که مجموعي ډول باندې عمومي ډول باندې موږ ورته وګورو د ادارې د ملا تیر ویل کیږي چې هر کار کې په کار د دوی داخلي، هر مشکل کې، هر ستونزې کې داخلي، او د حل لاره دوی ورکولای شي.
بله، یو موضوع چې غوښتم تاسو سره مطرح کړم هغه ده چې په دغه استخدام پر محل باندې دغه چې خلک استخدامیږي که نه، ډېری اورېدونکي چې موږ ته تلیفونونه کوي هغوی دا وایي انتقاد په دا وي چې دغه ایچ آر برخه یا د بشري منابعو برخه چې دغه کوي د شرایط ټاکي که نه، وایي چې دومره کاري تجربه ته وایي چې دا کاري تجربه موږ چیرې زده کړو؟ بالاخره وایي دا ډېر درې څلور کاله کاري تجربه یو سړی ولري، یو څوک فارغین دښته ډېر دي، استعداد بلري، دا بلري، ولې د کاري تجربه چې ده دا د دوی په وړاندې لوی خنډ دی؟
زه فکر کوم خنډ ده، ستونزه غټه ستونزه دا نه ده، ځکه چې ډېر زیاتې ادارې په افغانستان کې ماته د نړۍ په کچه انټرنشپ یا انټرن ورته وایي چې کوم کسان چې د پانتونونو نه فارغېږي یا د مکتبونو نه فارغېږي ښوونځیو نه، دوی ته دوی کولی شي چې لاړ شي یو ادارې کې هغه انټرنشپ والي یا کارآموز چې ورته ویل کیږي موقتی وخت درې میاشتې یا شپږ میاشتې وخت دوی ته ورکول کیږي، دوی کولی شي چې د هغه ځینه تجربه والي. ستونزه د استخدام زه فکر کوم په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې اکثرا ځوانان دې ته فکر نه کوي چې کوم پوست دی، کوم ځای کې کوم پوست لاندې شوی، مقصد خپل هغه سی وي یا مخینه ورته لیږي په کار د دوی په خپله مخینه ښه صحیح کار وکړي. کوم پوست چې اعلان شوی دی اکثرا یا ډېر زیات داسې پوستونه دي چې تجربه یو کال یا دوه کاله ورته غواړي. خب کوم کسان چې اشخاص چې تجربه نه لري هغوی کولی شي چې خپله سی وي ورته ولیږي، خو صحیح ورته جوړه کړي مخینه، او د انټرویو نه معلومیږي کوم چې د انټرویو ته ورځي دوی غږیږي، د دوی هغه تجربه یو خواته ږدو، د دوی تحصیل چې څومره تحصیل دوی کړی، دوی څومره مخته تللي دي. اکثرا څانګو کې برخو کې دوی چې کوم درس ویلی، سبق ویلی دی، د دغې د لارې دوی کولی شي مخته لاړ شي. موږ خپلا ډېر داسې پوستونه لکه اعلان کړي مې اعلانوي، ګوري که یو کس تجربه هم ونه لري خو هغه کې دا ظرفیت دی چې دا کار کولی شي چې مخته بوزي، چانس ورکول کیږي، منګه چانس ورکو مخته تللی شي.
بله، یوه بله موضوع ښاغلی اکبري، اوس خو دا د ښې خبرو ته ستاسو کارکردګۍ ته وروسته بیا هم راځي، خو د فرعي پوښتنو لړۍ پیل شوه. په انټرویو کې یا مرکه کې مثلا چې یو څوک استخدامي ګلته یو څوک کینی ورسره خبرې کوي یا مرکه کوي په دې کې زیاتره د دې پر ځای چې مثلا یو چانه مسلکي پوښتنې مطرح شي مثلا څو ماشه خلی ولې د غزه پرې خو مثلا ولې دلته راغلی داسې پوښتنې هلدا چې په کار ده چې یو څه مسلکي پوښتنې هم وشي او د هغه د بشري سرچینو یا د منابع بشري د مسؤول شخص تر څنګ د سې یو کس هم باید مسلکي کس ناس وي زما په نظر باندې چې هغه د دغه مسلکي وړتیاوې هم وارزوي چې دا واقعاً پی کنه فکر کوي دا څومره مهمه موضوع ده چې واقعاً باید د سې یو کس موجود وي هلته د دغې پر مهال د مرکې پر مهال د انټرویو پر مهال
د بشري سرچینې کوم کارکوونکي چې دي دوی په هر برخه کې مهارت نه لري دا واضح خبره ده چې کوم څنګه ته یا کوم برخه ته کوم شخص نیول کیږي مهمه د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې داغه څنګه نه کس وسیږي ځکه چې تخنیکی پوښتنه مربوط کیږي یا تعلق لري د هغه څنګه سره کومه څنګه چې دا کارونه مختبي هغه پوښتنه کوي د ماشونو او د تنخواګانو او کار د څنګه پرې خو د والد پرې
زری
او رخصتي ځکه چې دا یو مهمه رول لري په دغه برخه کې دغه بیا د بشري سرچینو څنګه کار ده خو اکثرا کارونه د تخنیکی سوالونه تخنیکی پوښتنه د کوم څنګه چې د کارکوونکو کې نیسه د کوم مربوط کیږي
bale تاسو پر بیا هم یو پوښتنه چې تاسو ما چې تر کومه پورې په فیسبوک کې تاسو پوښتنه تعقیب کړی دي تاسو د ځوانو رهبرانو په پټه کې هم وایي کدار ته وایي چې د سره له پروسه وځکه مستاسي اکشن لیدلې دي چې د ځوانو رهبرانو په پټه کې د افغانستان په کچه باندې تاسو وایي
دوازره و چوالسم کال ځوان رهبرانو برخه زومه دوی یو پروسه درلوده چې اف ای اس ورته ویل کیږي فریدریک البرت سټیفټنګ یو جرمنی اورګان دی چې دوی د 2020 کال نه اکثرا ځوانان روزي د منیجمنت په برخه کې د لیدرشپ په برخه کې کلتوري برخه کې د جامعې کې د برخه کې ځوانان روزي 2002 تقریبا سل یو نیم سل کسانو دیتا خپل هغه وختن لیکونه ورلیګلی او یو اعلان د فیسبوک دلار راغی چې ما وکړه دغه سری خبره او بیکګراوند می ولسته ما مرته خپل وختن لیک ولګم بیا د دغه اپلیکیشنونه یو وختن لیکونه سل کسانو ټاکل شو دوی یو محفل درلوده بیا د محفل کې افغانان او خارجیان او د دغه ادارې د رهبری غړي مو دوی انټرویو درلوده ورکشاپ نیم درلوده هغه نه پس دغه کسانو چې ولید دنه تر 15 کسانو پورې وټاکل 2014 کې چې یو د کسانو نوم دویستا اهداف ګوریستا لاسراوړنی ګوري ورسله کوم کارونه ته مخته وړي دا انده بیا پلان دې سره دغه ټول کارونه دوی ارزوي بیا باندې نه یو شخص انتخابوي
ریرمنه نه خدمت نه اوریدم کو وی لند د میته ورز ته لند د می ورس بیا هم را ګرځو خاغله اکبر موږ سره په سټډیو کې ده چې په یو سلو یو اغیزنا کو چیرو او تاثیر گزار چیرو کې ده بشری منابع یا د بشری سرچینو په برخه کې د نړۍ په کچه باندې افغانستان ته یاړه وړي ده یو بل مل مهم راو په دوه منې مې کې رامز بختیار چې هغه سره هم خبرې وکړو خو تر دمی ورسته ستاسو نو بده تاسو ټلیفونونه وکړي خپل پوښتنه مطرح کړئ
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
په یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسې مال تو چې قانون به تطبیق سکل د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول زم دي حساب سم دي چې په مختګونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
بعضی ډیر بیهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
دوستان به هم خلاص ما ویل چې تاسو ورده اوس نو تاسو تلیفوني اړیکه راخلو تخنیکی همکار ته وایي چې اوریدونکو را سره د تلیفون په لیکه دی بره مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم ترمان صاحب، تاسو ډېر ډېر اوس ملمتم سلام نو وایم.
وعلیکم السلام، څوک له کوم ځای؟
حکمل افغان يم زه خوست ته.
حکمل افغان صاحب له خوست څخه مهرباني وکړئ افغان صاحب
ملمتم هم پښتنه دادا چې آیا دا څومره ذکر کړی دی او بل پښتنه مې راشي دا په څو ژبو باندې خبرې کولای شي.
اها مننه حکمل افغان صاحب. ملما بل اړیکه هم شته بلاری کې نشته تاسو کولای شئ د جواب وای په یو خوبانه خوزه پوښم چې په انګلیزی باندې پیګه کچ په پښتو کې انګلیزی هم ولا نور به دا وي مېرمنې
خپل څه مننه د پښتنم زه په تلور ژبه خبرې کولای شم خې خبرې کولای شم
انګلیسي اردو
پښتو او دری
او
ذکر مې د تجارت په برخه کې کړی د رهبری په برخه کې مې کړی دی او تر ماسترۍ کې چپورې مې درس وایلی دی.
ډیر ډیر مننه اکبر صاحب. بل اوریدونکو هم په لیکه دی مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
کوم د ځوانان کولای شي چې د ټولنې سالمه نمایندګي وکړي او ستاسو زده کړو په معلومات راټره کړي نو ډیر مهرباني
ده. ستاسو خدمت په نومونه ویل چې څوک له کوم ځای؟
مهمه خبر داد منگتا امیانه به وقت لٹی خریو منگا لوس کے ډیر زیات لاچیو لکه اکثرا ځوانان کې د نور ملکونو وګوري که په طیاره کې پرواز کوي که بل چیرته ځي که په موټر کې ناسي نور ملکونو کې دار شلاس کې یو کتابي د نړۍ د رهبرانو په باره کې دوی کتابونه لولي د ویداری د فرهنګي نور کتابونه لولي. مهمه دا ده موږ
ته په فیسبوک کې لولي
دلته خو فیسبوک خبره ده چې څومره هغه پوسټ اهمیت لري. خو فکر کوم از من ځوانان ته زده مشوره ورکوم چې ډیر زیات فیسبوک نه کړئ ځکه فیسبوک نه نور ژوند ډیر زیات مهمه ده چې لوست وکړي زده کړي وکړي او دغه کارونه مختلف
البته سالم استفاده ورنه کول شي خدای ولې زیات کتل کېږي چې په ناسالم ډول استفاده کیږي.
بله نه خلاص
بل اوریدونکو هم په لیکه دی را سره د موږ د تلیفون شمیرې 0999 40 45 او 0972 225 50 د موږ د تلیفون شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ د اوریدونکو اړیکه فکر کوم چې را سره پرې شوې ده. په هر حال اکبر صاحب یو بل موضوع هغه ده چې تر راتلونکي لپاره اوس څه دخل لري همدغه ویاړ بس دی که نه فکر کوئ چې نور هم باید مخته ولاړ شي او د افغانستان نوم نور هم په نړیوالو سټیجونو باندې وځلوي؟
زه فکر کوم ټولو ځوانانو ته ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د افغانستان لپاره کار وکړي او زه فکر کوم دا لاسته راوړنه اهمیت لري مهمه ده د نړۍ په کچه ده. زه فکر کوم چې دا یو خوا ته ګدو په کار د آینده لپاره کار وکړو که دغه یو لاسته راوړنه راوړو بس ته نور زه مخته نه ځم او دا فکر کوم دا کار نه ورکوي. زما پلان دا دی چې نور کوم هیوادونه چې دي هغې ته نوملیکنه ته وکړم خپل د افغانستان دپاره کوششونه ډېر زیات وکړو او د نړۍ په کچه چې کوم کانفرنسونه کېږي د منابع بشري یا بشري سرچینه یو څانګې کې د کوم زموږ مسلک دی د افغانستان ور وړاندې کړو چې د افغانستان کې څه کارونه مخته ځي دغه نور ملکونو کې او افغانستان کې فرق کوي دغه فرهنګ فرق کوي کلچر فرق کوي محیط فرق کوي ټولنه فرق کوي. نو دغه مهمه ده چې موږ د خپلې ټولنې استازیتوب د نورو هیوادونو په کچه وکړو نور کوم ځایونو کې چې نور هیوادونه او افغانستان وکولی شو چې د اچ آر ایم بشري سرچینو څنګه کې مخته بیزو. او
ډېر له یو اوریدونکو بل هم را سره دی بلې مهرباني وکړئ آزادي
راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته او محترم ملمت سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام میره بری وکی
واسلام سلام د نرمانه می دا وختونه ده چې دو کوم تعلیم چې کړی دا په افغانستان کې کړی نو بل کوم څه چې کړی او کوم بخش کې کوم څنګه چې دا کېږي
مانند دا د چې کوم ځکه کړی په کوم ورخ کړی د خمر کول خو بیا یو زلوی او دا چې چیرې کړی دا نه دی ویلي دا نوې خبره ای
زما ځکه کړی خپل زمنګ خپل خنځای او افغانستان خنځای په پیښور کې هغه ځکه مې خلاصې کړې دي او تجارت او رهبری مې هغه ځکه ویلې ده په افغانستان کې مې هم درسونه ویلي او خپل ماستری مې د بشري سرچینې څنګه کې ده هندستان څخه خلاصه کړې ده هغه ځنه
په هندستان کې
هندستان کې کړې
بل اوریدونکو هم پلی کړې بلې ازادي رادیو ته مهرباني وکړي بلې اکبر صاحب دغه غونډه کې دغه خبرې مو هم وکړې او چانس درکړو شو خبرو په چې ډېر کسان هم ناست ول هلته دغه خبرو ته ستاسو خبرې ودرې په خبرو کې کوم موضوعات شریک کړل څه مو ویل په دغه خبرو کې
په دغه خبرو کې دوی یو عنوان ورکړی و چې د بشري سرچینې او د رهبرۍ فکر یا نظر د ادارې آینده کې یا فیوچر ات ورک پلیس چې ورته وایي دا کار آینده دی کې رول څه دی دغه باره کې وغږېدو او د افغانستان له خوا نه زه پکې د افغانستان چې بشري سرچینې کې کومې ستونزې لري کومې لاسته راوړنې راوړي څومره مخته تللی دی دې باره کې وغږېدو او بله خبره دا وه چې یو اداره کې اهمیت څومره دی د بشري سرچینو دغه باره کې هم وغږېدو
کېدای شي یو مچوړې مونږ ته ورانه کې داسې لنډ ډول باندې
دوی یوه پوښتنه وکړه چې د بشري سرچینې د مشر یا د رهبرۍ د لفکره کوم اهمیت کوم کارونه ډېر زیات مهمه دي او دوی څومره رول لوبولی شي مانه چې پوښتنه وکړه ما ورته ویلی چې په کار ده د بشري سرچینې او هغه مشر یا کوم ټیم چې دی دوی د اجرایه رئیس نه مخته فکر وکړي مخته لاړ شي یا کوم چې موږ سی او ورته ویلی شو انګلیسي کې ورته ویلی شو تنک اهید اف د سی او یو تعداد کسانو وم خندل وای څنګه مال ځکه چې بشري سرچینې یو برخه د سی او سترګې غوګونه کېدلی شي څنګه چې رئیس اجرایه خو ډېر زیات مصروفه یا کوم مشران رهبری چې د کمپنۍ ډېر زیات مصروفه وي خو د بشري سرچینې څنګه دغه ټولو کارکوونکو سره په تماس کې هر اداره کې چی کوم ځکه چې کارکوونکو وی د دې امپلوی ریلیشن یا د کارکوونکو ارتباطاتو برخه هم د دې سره د کارکوونکو ستونزه دوی پویږي کوم ستونزې لري کوم پرمختګ دوی کړی دی کومه برخه کې مهارت جګ مهارت ته ضرورت لري یا دوی کولای شي چې خپل سکلز مخته ویسي دغه اکثرا کارونه معاشات او تنخواګانې او دا نورې خبرې خو جدا ده مارکیټ کې څه خبرې روانې دي کمپنۍ په کوم حالت کې ده کارکوونکي څومره خوشحاله دي د کمپنۍ نه او څنګه مخته تللی شي او د کمپنۍ د ښه والي لپاره کارکوونکي څه نظریې لري ځکه چې دوی د کمپنۍ هغه مشران ته ټول لاسته دوی وکولی شي چې هغوی ته ورشي هغوی ډېر زیات مصروف نه شي کولی خو دوی کولی شي دا کار د بشري سرچینې څنګه دغه کار هم په خپله غاړه لري دغه ټول ستونزې دغه ټول کارونه دوی اوري دوی کولی شي چې هلته مخته لاړ شي یا کوم نور ستونزې چې دوی ګوري هغه هم کولی شي چې د کمپنۍ د رهبرۍ سره وغږیږي
بله مننه هلته نور څومره کسانو خبرې وکړې او تر ډېره پورې تاسې خبرې چې خوښې شوې د کوم کس خبرې مو هلته خوښ شوې دی د کوم هېوادو او نوي موضوعات یې څه وړاندې کړل دوی
نوي موضوعات خو اکثرا کتابي خبرې ډېرې کولې او هغه تجربه یې دوی خپله شریکوله خب موضوع دا و چې د زکه بشری سرچینې څنګه د زده بار کې ډیر غږیږم
تاسو ته کوم پرسمنه درک کړم سم چې کوم هواد کې په دې وخت کې ډیر کار شوی تل د خلکو د خبرو
ما ته یو خبره نوې دا وکنه چې کومې ستونزې چې موږ افغانستان کې لرو دغه ستونزې نور هوادونه هم لري زکه چې یو هندي سره زغه
کېدم تفاوت سره شاید زین کې کمې زین کې زیاتې وره ستونزې ټولې یو
ستونزې ټولې یو ډول وي یو ستونزې وي څوک یو ستونزې لري څوک بل خو ستونزې د سنا چې کومه وایي چې منګه جنگ د پله ملک یو منګه مملکت کې یو وخت کې ډیر زیات کارونه نه دي شوی یو استعداد نشته او چې غلط خبرې دي او تعلیم کم ده دا خبره نه دي کوم ستونزې چې منګه درلوده هغه ستونزې غنورو پر مختلفو وادونو هم درلوده د دې کې ګټور خبره دا وي چې منګ په ډیرو وادونو مختو زکه چې کوم بشری سرچینې کوم پروسیجر یا ستراتیجی یا کارونه چې منګه مختبه دا قصې چې ما ورته وکي یا کوم اهمیت چې منګه کارکونکو ته ورکو 2014 سم کې منګه یو څو کارکونکو شهیدان شو او څه کې څو زخمیان شو دې برخه کې چې منګه وغه غږی دا کوم اهمیت چې منګه دې کارکونکو ته ورکړو کوم قانون چې منګه دوی ته کړو دا قصه چې ما هغه ته وکا هغه حیرانه پاتې شو وای څنګه امکان لري د نړۍ په ساته منګه ډیر غټ غټ کمپنیانو کې کار کړي تاسو کمپنیانو د بشری سرچینې مشران و چې اره کمپنۍ تلويخ زره شپته زره یو لک پورې کارکونکو درلود د ډیر ملکونو نه دسی وو او کوم کارونه چې منګه کړی کارکونکو ته د افغانستان کې یا زمونږ کمپنۍ په ساته ډیر زیات ډیر کم شوی دا کارونه او احمد منګه ډیر زیات ور کړی بل خبره دا ده چې د رهبری د خوانه کوم افغانستان کې چې یو تعداد مدیران ګورم او د کسان د رهبری برخې مشران ګورم دوی چې کوم ما کتلی دي کوم کوالټی چې دوی په غږیده هغه کوالټی اکثرا هغه مهارت زمونږ مدیرانو کې شته دی او تعداد افغانانو کې اکثریت یا ډېری افغانانو کې شته دی خو خبره دا ده چې هغه لار خلاص شي هغه موږ ورته وایي چې دوی ته که لار خلاص شي او دوی ته چانس ورکړلی شي فرصت ورکړلی شي ډېر ښه کولی شي چې دوی وځلیږي
ډیر ډیر مننه ښاغلی اکبر دا اوس را سره ښاغلی رامز بختیار هم د تلیفون په کرخ دی رامز بختیار هغه څوک دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې وینا هم واوروله او د ځوانانو د استازي په توګه معرف شوی دی ښاغلی بختیار ښه راغلاست خپرونه ته
مننه توماس صاحب خوشحاله یم چې تاسو خپرونه کې
ژوندی اوسئ که څه هم ما ماتو ګډ یو څه معلومات ورکړل دوستانو ته خو کېدای شي تاسو د دغه پروسې په توګه په اړه چې تاسو هلته وینا وکړه او څنګه ولاړئ څنګه انتخاب شوی او دغه د معرف کېدو په توګه د ځوانانو د استازي په دې اړه هم راته ووایئ د موضوع سره شریک کړئ
مننه ترمن صاحب د افغانستان د ځوانانو د استازي پروګرام په 2013 کال کې د لومړي ځل لپاره دا پروګرام پیل شو د هالند د وزارت خارجه دخوا د افغانستان د وزارت خارجه په همکارۍ باندې دا پروګرام پیل کړ یو رقابتي پروسه وه چې تقریبا 2-3 میاشتې وخت یې ونیوه او د هغه په پایله کې بیا دوی زه وټاکلم نو هر کال د تقریبا د 45 هیوادونو نه د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته دوان استازی دوی راغواړي او هغه هلته په دریمه کمیټه کې خبرې کوي خو په 2013 کې دوی غوښتل چې د امنیت شورا ته د ځوانانو یو استازی راوغواړي بیا هغوی د افغانستان یو زه وغوښتلم چې د امنیت شورا ته وینا وکړه پخوا د امنیت شورا کې د ځوانانو استازی وینا تر اوسه پورې نه ده کړې نه د افغانستان نه نه د نور مملکتونو نه نو دوی غوښتل چې د امنیت شورا ته باید ځوانان وینا وکړي هلته هغوی هم په تصامیمو کې پاره خبري وکي په مهم مسایلو باندې خبري وکي د سپتمبر میاشت په 2013 کال کې د امنیت شورا غونډه د افغانستان په اړه نو په دې خاطر دوی زه دعوت کړم چې هلته د افغانستان په مختلفو مسایلو باندې خبري وکم مخصوصا د ځوانانو په اړه
بله په دغه غونډه کې څومره ستاسو هرکلی وشو دغه وینا او ډیر مده د وینا هغه مهم ټکي مو پر کوم موضوعات متمرکز و
تورماسه مات د امنیت شورا کې د لسو دقیقو لپاره خبرې وکړلې تاسو خبر یاست چې هلته وخت ډېر کم ویناوال ته ورکول کېږي خو دوی ما ته تقریبا لس دقیقې وخت راکړی و او د دې څنګه شمال ته د افغانستان په اړه وینا وکړه، غونډه ټول د افغانستان په اړه وه او ټول د افغانستان په اړه خبرې کولې. ما مشخصا په څو موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې هغه د افغانستان د نوي افغانستان ور پیژندل و نړۍ ته. ما هغوی ته وویل چې تاسو که داسې فکر کوئ چې افغانستان په تېرو 10 یا 11 کلونو کې هېڅ لاسته راوړنې نه لري، دا غلط خبره ده. افغانستان ستونزې هم لري خو افغانستان ډېر کار هم شوی دی، افغانستان کې ځوانانو هم کار کړی، افغانستان اوس یو نوی نسل لري چې هغوی راتلونکي لپاره هیله مند دي، د راتلونکي لپاره کار کوي. او د نن ورځې افغانستان د 10 کاله مخکنی افغانستان نه دی. دومې د افغانستان د سولې په اړه وینا چې افغانان سوله غواړي، ما هلته مشخصا د هلمند سولې غوښتونکو ځوانانو پیغام مال د ځان سره مشخص هلته مستقیم وړی و، هغه مې هغوی ته واورو. د افغانستان د خبریالانو د وزارت په اړه مې خبرې وکړلې. ځان په یو رسنۍ کې کار هم کوم، د افغانستان د ځوانانو سره پوښتنې.
بله ښاغلی بختیار، تاسې د یوې جنګ ځپلې ټولنې استازیتوب کولو هلته بې له شکه د سولې په اړه به مو غوښتنې کړې وي، لکه څنګه تاسې مو وویل چې د هلمند د سولې د کاروان پیغام مو هم ورسول. خو یو انتقاد چې همیشه موجود دی چې د امنیت شورا ته همیشه شکایتونه هم کېږي، دا د تاسې شان ځوانان ځي هلته ویناګانې هم کوي، ولې مثلا بې اغېز دي دا هر څه فکر کوئ؟ ستاسو برداشت څه و د دې نه؟
افغانستان استازی وایي چې مثلا د افغانستان جنگ په افغانستان باندې زبر شوی جنگ دی، د بهر نه راغلی جنگ دی. ما چې کله په امنیت شورا کې وینا وکړه هلته ما د نورو نه هم واورېدل چې هغوی په دې باور دي چې هو د افغانستان جنگ د بیرون نه جنگ دی او دا یو تروریستي جنگ دی. دا د افغانستان د افغانستان کې تروریزم د افغانستان تروریزم نه دی، دا د نورو هیوادونو نه راغلی دی. نو دا فکر که تاسو وګورئ 15-16 کاله مخکې داسې یو فکر موجود نه و. دغه استازیتوب چې افغانانو کړی په مختلفو غونډو کې یا کوم شکایتونه چې کړي دي، هغه آهسته آهسته اوس ځینې افکار ته تغیرات ورکوي او ځینې تصامیم باندې تاثیر لري. امنیت شورا کې معمولا تصامیم یو کس نه نیسي، هلته ټول هیوادونه تصامیم نیسي. اول تصامیم نیول هم ډېر وخت نیسي او هم باید ډېر کار ورته وشي. افغانستان ښه استازی دی خو متاسفانه اوس هم لا ډېر ضرورت دی چې افغانستان باید الست کسان ولري چې هغوی د افغانستان لپاره مثبته لابي وکړي، د افغانستان لپاره کار وکړي. د نورو هېوادونو داسې کسان داسې استازی چې دولت په چوکاټ کې کار نه کوي خو هلته د خپل هېواد د ملي ګټو لپاره استازیتوب کوي، هلته لابي کوي، هلته خبرې کوي، هغه کسان چې تصامیم نیسي د هغوی سره ویني. افغانستان متاسفانه دغسې استازی وکولی شي د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکړي، هلته یې نه لري. خو بیا هم زه فکر کوم کار ډېر شوی دی اوس خلک د افغانستان په اړه، یا کوم جنګ چې په افغانستان کې دی د هغه په اړه اوس فکر بدل دی. تاسو ولیدل چې حتی امریکا هم اوس په دې باور لري چې تروریزم په افغانستان کې نه دی، د افغانستان کې چې کوم جنګ روان دی هغه د بهر نه افغانستان ته راځي، تروریزم په بل هېواد کې ځای لري، هلته هلته حمایت کېږي، مالي مرستې ورسره کېږي. دغه فکر د فکر کوم چې ډېر یو غټ کام دی، او تصامیم د دې په اړه عملي تصامیم نیول بیا وخت دی او هغه لپاره ډېر کم کار.
بله، یوه بله پوښتنه ښاغلی بختیار، هغه ده چې تاسې د دغې وینا دپاره انتخاب شوي له افغانستانه چې هلته به تاسې وینا کوئ، د کوم وړتیاو له مخې دې کې به کسان نور هم زیات ول؟ د کومې پروسې له مخې دی تاسې انتخاب شوي؟ آیا په دې برخه کې لومړۍ ویناګانې واورول شوې ټولو چې مثلا چې څوک څه خبرې لري، بیا وروسته انتخابات وشول که څنګه؟
پروسه چې دوی د افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره یو استازی د ځوانانو استازی وټاکي، دا پروسه په 4 مرحلو کې وه. چې آنلاین غوښتنلیکونه ولېږل شول، هغه د ټوله پروسه د هالند د سفارت دخوا په کابل کې، د افغانستان د وزارت خارجې دخوا، د بهرنیو د یونماز دفتر دخوا، او د نورو ځوانو ټولنو لخوا دوی ټول دا نظارت کوه. 2 مراحل وه. اخری مرحله د وینا کولو یو رقابت و، چې هغه کې هم د هالند وزیر خارجې راغلی و، دا پروګرام مکمل هغوی سپانسر کوه. د افغانستان د وزارت خارجې موین راغلی و، د یو نما ځانګړی استازی یماتو په جوري حیات کې وو او کله چې درې کسان هلته ویناوې وړاندې کړلې بیا هغوی زه وټاکلم. بیا هغه پروګرام داسې دی چې ځوان استازي دي ملګر ملتونو ته او دوی هلته په درېیمه کمیټه کې وینا کوي. دا لومړی ځل و چې دوی امنیت شورا ته یو کس وغوښته او زه د امریکا د په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت لخوا چې هغه وخت د امریکا سفیر په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو لپاره هغلی نیکي هیلي وه زه هغوی وغوښتم چې کومه غونډه چې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه وه
ډېره مننه ښاغلی بختیار چې په پرونه کې راسره پاتې شوې او خبرې مو راسره شریکې کړې خپلې. ښاغلی اکبر رحمه اوس بیا هم تاسو ته راځو. تاسې خپلې خبرې هم وي موږ د اغلی نرګس ترکې خبرې هم واورېدې د ښاغلي رامز بختیار خبرې مو هم واورېدلې. یعنی څونه هیلې دي د نوي افغانستان لپاره د داسې ځوانانو په موجودیت سره د ځوانانو په کتو سره وړتیاوې شته دی که نه دې ته پام سره چې مثلا څومره هیلې ورته شته دی دغه ځوانان په بېلابېلو برخو کې وړتیاو لري ولې یو ډول جرأت کول په کار دي دوی ته ستاسې وینا سره چې مثلا د پرمختګ په لور باندې چې کوم لار ده د دوی څنګه ووهي؟
زه فکر کوم دا افغانستان ځوان نسل یا ځوانان رهبران ډیر زیات مخته تللی دي او په اړه برخه کې دوی پوهیږي اړه برخه دوی په ښه ډول مخته بولای شي او دا کارونه مخته یوازینی یو خبره زما دا ده چې د ناکامۍ نه په کار نه ده وډار شو ځکه چې اکثرا ځوانان چې نشي کولی چې دغسې ذهنو ته لاړ شي فرصتونه ډېر زیاتې موقع ډېر زیاتې وي دي خبره دا ده چې دغوی د ناکامۍ نه ویریږي یا فکر کوي که خلک به څه وایي دا به څنګه کیږي که زه ونه ټاکل شم که زه دغه کار ونه کولای شم دغه فکر په کار ده موږ ځان نه لرې کړو. اکثرا کارونه خطر غواړي خطر څنګه چې هغه انګلیسي کې ورته ریسک والی او د ناکامۍ نه به نه ډارېږي که کامیاب شي هغه کار کې څنګه کیږي نو د ناکامۍ که ناکامه شي یو تجربه کیږي تجربه د لاس نه
شي چې ناکامۍ نه وي کامیابي نه وي
نو زه فکر کوم چې د ناکامۍ نه ډار یوازینی لاره ده چې فکر ونکو او هغه سلف کانفیدنس یا په ځان د ځان وړتیا په ځان په کار د اعتماد ولرو باور ولرو او که زحمت وباسو او که یو شي ته ډېر زیات فکر وکړو پرې کار وکړو زه فکر کوم موږ کولای شو چې بیا ځوانان کولای شي چې ډېر ښه لاسته راوړنې ولري او ښه ښه ځایونو کې د افغانستان په استازیتوب دوی ګډون وکړي.
ډېره ډېره مننه. وایي تورتمونه دي هر خوا ته سترګور شول هم بې سترګو خو کلاس و پښې وهي څوک دوی ولرې پرته نه ده. بېله شکه ستونزې به وي دا منو چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي یوه جنګ ځپلې ټولنه ده خو دا به منو چې افغانان د یو ځانګړو وړتیاو خاوندان دي په بېلابېلو برخو کې وړتیاوې لري او لکه څنګه چې اکبر صاحب وویل چې پرمختګ په کار دی د پرمختګ په لور هڅې په کار دي ډار نه دی په کار جرأت کول په کار دي او بېله شکه چې جرأت وکړي زه فکر کوم چې په هره برخه کې چې تاسې خوښوي کامیابي به ستاسې په برخه وي. نو په همدې سره د ازادي راډیو د ځوان فکر د دې اونۍ خپرونه هم رانغاړو له خپلو درنو مېلمنو هر یو ښاغلي زلمی اکبر څخه مننه کوو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. دغه شان له اغلی نرګس ترکې مننه کوو چې د تلیفون په کرښه را سره وه او د خپلو فعالیتونو او ویاړونو په اړه یې راته وویل. دغه شان له خپل بل درانه مېلمه ښاغلي رامز بختیار څخه هم مننه کوو چې دی هم په تلیفون را سره وو ده هم د خپلو وړتیاو او د خپلو کامیابیو کیسې راته را وکړي. د افغانانو د اکثرو د ژوند کیسې او کاری کیسې له بریالیتوبونو ډکې دي او هیله من یو چې دا بریاوې نورې هم زیاتې شوې. په همدې سره قدرمنو اورېدونکو یوه مننه بله له تاسې درنو اورېدونکو چې خپرونې کې مو برخه واخیسته اړیکې مو نیولې او له درانه مېلمانه څخه مو خپلې پوښتنې شریکې کړې. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارمه. خو په تلو تلو کې یوه ښکلې سندره هم واورئ. ښه اونۍ ولرئ.